سلامونه ستړي مشي افغانستان کې دا مازیګر څلور بجې دي تاسو زموږ خکه دا ساده رادیونه څلور ساعت اوریدل شي دا مخام لښبګو د سهار لښبګو د مخام تر شپګو په لاندو څپوندونه سیو شپنده بش او د مخام لښبګو د سهار تر شپګو په منځنۍ څپادو لښبګ نوي زموږ خکه اوریدل شي خبرونه په خبرونه پیلو د جرمني حکومت وايي په 2023 کال کې د زرګون افغانانو په ګډون شاوخوا 360 زره بهرنیانو په د هیواد کې سیاسي پناه غوښتې ده. دغه معلومات له مخې چې پرون د جرمني د مهاجرینو او کډوالو د ادارې لخوا خپاره شول، له 2014 کال راهیسې د سیاسي پناه په غوښتنلیکونو کې د لومړي ځل لپاره تیر کال ډېر زیاتوالی راغلی دی چې د 2022 پرتله 50 سلنه زیاتوالی ښیي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې تر ټولو زیات غوښتنلیکونه لومړی د سوریې، دویم د ترکیې او دریم د افغانستان د وګړو وه. شاوخوا 1 میلیون اوکراین نیو وګړي چې د 2022 کال د فبروري میاشتې راهیسې جرمني ته کډه شوي په دې ډله کې ناراضي ځکه د سیاسي پناه غوښتلو ته نه دي اړ شوي، بلکې دوی ته د روپۍ ټولنې د اصولو پر اساس بیړني موقتي خوندیتوب ورکول کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ د هیواد پر دریو لوبغاړو لګیدلي بندیزونه لری کړل. کرکټ بورډ تر شپه ناوخته په یو بیان کې ویل هغه بندیزونه چې پر مجیب الرحمن، نبین الحق او فضل حق فاروقي لګول شوي وو د موظف کمیټې له ارزونو وروسته تعدیل شول. بیان زیاتوي چې د نوې پریکړې په اساس د لوبغاړو ته به د ملي لوبډلې مرکزي قراردادونه ورکړل شي او دوی ته به اجازه ورکړل شي چې په سوداګریزو لیګونو کې هم ولوبېږي. کرکټ بورډ پر دې درې لوبغاړو د بندیزونو ګول پر مهال ویلی و چې دوی به په سوداګریز لګونه کې د ګډون لپاره ډیره لیوالتیا لري او نو یو غختل چې په 2023 کال کې مرکزی قراردادونه دوی ته ورکړل شي. روسی چارواکي وایي چې له اوکراین سره پر پوله په بلګروت ښار کې د اوکراین له لوري د راکټي حمله په نتیجه کې 3 کسان ټپیان شوي دي. د بلګروت والي ویچاسلووا ګلاتکوف نن پر خپل ټلګرام باندې خبرو کړی دی. د خغلی ګلاتکوف په وینا د روسیې د هوایي مدافع ځواک تیر شپه وخته لس هوایي اهداف وشتل او نسکورې کړل. اوکراینی چارواکو سمدستي په دې اړه څه نه دی ویلي. په روسیو څو اونیو کې د روسیې بلګروت سیمه د اوکراینی ځواکونو لخوا په پرلپسې ډول بنخه شوې ده. د تیرې دسمبر میاشتې په وروستیو کې په یو برید کې د راپورونو له مخې 15 ملکي وګړي وژل شوي وو. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن د منځني ختیځ هیوادونو ته د سفر په ترڅ کې ویل دغه هیوادونو مشران کلک اراده لري چې په سیمه کې د اسرایل او د حماس د سختدریزې ډلې ترمنځ د جګړې د خپرېدو مخه ونیسي. غلی بلنکن بارون په سعودي عربستان کې خبرالاند ویل له هغو ټولو کسانو سره چې د خبرې کړې دي د اوسنۍ ستونزې خپرېدو ته متوجه شوي او فکر نه کوي چې په یو شپه کې دي څه پېښ شي. د همدارز ویل سعودي عربستان، متحده عرب امارات، قطر، اردن او ترکیه موافقه کړې ده چې د جګړې له پای ته رسیدو وروسته د غزې د بیا رغونې او د هغې د ادارې لپاره پلان جوړ کړي. خبرونه مو واوریدل او وړاندې خبرونه کړې سره دا مطلب واوریدل شي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړې ادارې یا سیګار ویلې دي او د هغو پیسو په اړه باندې چې په سویس کې د افغانستان ساتل کېږي اندېښنې څرګنده کړې ده چې د طالبانو لاسته ونه غورځېږي. دا چې دا پیسې اوس هم د امریکا لخوا کنګل دي او که نه او څه ډول به طالبانو ته لاسرسی پیدا کړي په دې اړه وړاندې درته راپور لرو. همدارنګه په کندهار ولایت کې به د هغو کډوالو ستونزې هم در سره شریکې کړو چې په دې وروستیو کې له پاکستان راستانه شوي دي.
خو د سرای کرایه باندې مو وس نه رسېده. کرایه ګرانې دي، بس دغه تمبګان مو درولي به تمبګانو کې ژوند کوو.
د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست هغه پریکړه به هم در سره شریکه کړو چې ویلي دی لدی وروسته د پاسپورت غوښتونکي کولای شي چې په افلاین ډول هم درخواست ورکړي. دا چې دا غوښتنلیک به څه ډول وي او خلک څنګه کولای شي چې د پاسپورت غوښتنه په افلاین ډول وکړي په دې اړه هم درته وروسته راپور لرو. همدارنګه که وخت پاتې شو ساتي حکومت به هم خبره کړو. نور مطالب هم شته.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا مستړی مشي په دې خبري خبرونه کې مو زفرید سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانی یو. د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا سرون کې داری په سویس کې د افغانستان مانی صندوق څخه د ناسمې ګټه اخیستنې او طالبانو ته د ورګرځولو په اړه اندېښنه ښودلې. سیګار په یو راپور کې چې د امریکا متحده ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنیو کمیټې ته یې سوالې لیکي، اوس مهال هیڅ داسې ځانګړی کنټرول نشته څو ډاډ ترلاسه شي چې مانی صندوق طالبانو ته ونه لیږدول شي او یا هم ناسمه ګټه ترې پورته نه شي. تفصیل امید ظهیر مل اورو.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا څارونکو اداره وایي اوس مهال هیڅ داسې کنټرول نشته چې په سویس کې د افغانستان له امانت صندوق د طالبانو د تمویل په اړه اندېښنو ته ځواب وایي. په سویس کې د افغانستان امانت صندوق هغه 3.5 میلیارد ډالر دی چې په متحده ایالاتو کې د افغانستان د کنګل شوي 2 میلیارد پانګې څخه د افغانستان اقتصادي ثبات د ملاتړ لپاره جلا شول. دا صندوق د 2022 کال په سپتمبر کې جوړ شو. خوسیګار په خپل نوی راپور کې چې پرونی د امریکا متحده ایالاتو د استازو جرګې د بهنني اړیکو کمیټې ته لیږل اندېښنه ښودلې چې له دې پیسو د ناسمې ګټې اخیستنې د مخنیوي لپاره هیڅ کنټرول نشته. دا راپور اصلا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د 2023 کال د مارچ میاشتې غوښتنو او پوښتنو په ځواب کې لیکل شوی. په راپور کې وړاندې راغلي د افغانستان امانی صندوق د افغانانو د ګټو لپاره جوړ شوی، خو لا هم دا پوښتنې بې ځوابه دي چې دا ګټې څنګه، کله او څه ډول خوندي کېدای شي. خوراپور کې له دې ټولو اندېښنو سره سره د یادونه هم شوې چې تر اوسه له امانی صندوق د افغانانو د ملاتړ لپاره هیڅ ډول پیسې نه دي وستل شوي. ازادي راډیو په سویس کې د افغانستان امانت صندوق د مدیر پلاوی له دوه غړو انوار الحق هدیا او شاه محمود مهرابي سره د اندېښنو ته د ځواب ویلو لپاره اړیکه ونیوله، خو دوی دواړو زموږ لیږل شویو پیغامونو ته ځواب ورنه کړ. سیګار داسې مهال له امانی صندوق د طالبانو د تمویل په اړه د اندېښنو بحث مطرح کوي چې له قولي امریکا متحده ایالاتو د خزانې او بهرنیو چارو وزارتونه اوس مهال نه غواړي چې دا پیسې د افغانستان بانک ته ولېږدول شي. د پیسو د نه لېږدیو لامل د افغانستان بانک دننه د پیسو مینځل او د مالی او بانکي سیستم له لارې ترهګرۍ د ملاتړ په اړه اندېښنه ده. په راپور کې یادونه شوې چې د افغانستان بانک درې لوړ پوړي چارواکي د متحده ایالاتو او ملګرو ملتونو په تور نوم لړکی او د سیګار له قوله تر هغه بعد امریکا خزانه او بهرنیو چارو وزارتونه د افغانستان بانک ته د دې پیسو د لېږد ملاتړ ونکړي چې د بانک د پیسو منځلو او د ترهګرۍ د تمویل ضد کنټرول په بشپړ ډول نوی عملی کړي او تر څنګ په دې اداره کې د سیاسي نفوذ او لاسوهنې مخنیوي نیولي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک بیا د سیګار د راپور په اړه خبرګون نه دی ښودلی. د جمهوري نظام له سقوط وروسته امریکا متحده ایالاتو په دې هیواد کې د افغانستان 1 میلیارد ډالر پانګه کنګل کړه، خو وروسته د جمهور رئیس بایدن د پریکړې پر بنسټ له دې پیسو 3.5 میلیارد ډالر د افغانستان امانی صندوق ته ولېږدول شو. طالبانو اوسنی رژیم په ځلونو د دې پیسو غوښتنه کړې، خو دا غوښتنه لا هم نه ده منل شوې.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته. د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست له لوري د افلاین غوښتنلیکونو د منلو له اعلان وروسته یو شمیر کابل ښاریان د پاسپورت اخیستلو کې د درغلۍ او ګډوډۍ په اړه اندېښمن دي. دوی ازادي راډیو سره خبرې کول چې له میاشتو میاشتو راهیسې یې پاسپورت اخیستلو لپاره آنلاین نوملیکنه کړې، خو لا هم پاسپورټونه نه دي ورکړل شوي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
د پاسپورت لریاست د خلکو له شکایتونو او پکې د ګډوډیو له د او وروسته د طالبانو حکومت خبر ورکړی چې سر له سبا د مرغومې په شلمه به په افلاین ډول د پاسپورتونو د غوښتنلیکونو د منلو پروسه پیل کړي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت اړوند پاسپورت ریاست تیره ورځ پر خپله ایکس پاڼه د دغه ریاست د مشر مولوي عبدالکریم حسیب یو ویډیویي کلیپ خپور کړی دی چې پکې ویلي دي خلکو ته د پاسپورت اخیستلو د اسانتیاو په موخه سر له راتلونکي چهارشنبه د پاسپورت د غوښتنې افلاین پروسه پیلوي. نوموړي دغه راز ویلي چې په راتلونکو اونیو کې به د خلکو آفلاین غوښتنلیکونه یا کاغذي عریضې یوازې د پنجشنبې په ورځو کې منل کیږي. هغه له خلکو غوښتي چې د نظم په مراتولو سره د ګډوډۍ مخه ونیسي، خو یو شمېر کابل ښاریان چې له تیرو څو میاشتو راهیسې په آنلاین ډول د پاسپورت لپاره نوملیکنه کړې وایي په آفلاین ډول د پاسپورت ویش پروسې ته خوښ دي، خو د ګډوډۍ او روڼتیا په اړه اندېښنه لري. روحالله چې د کابل ولایت اوسیدونکی دی ازادي راډیو ته وویل
شفافیت
دغه راز یو شمیر کابل خاریان دا هم وایي چې د آنلاین پروسې پر ځای په آفلاین پروسه کې درغلي ډېره وي او د طالبانو حکومت به ونه توانېږي چې د درغلۍ مخه ونیسي. د کابل دوه تنه اوسېدونکي شفق او مصطفی د آفلاین پروسې د اسانتیاوو تر څنګ پر نه روڼتیا اندېښنه لري.
د پاسپورټونو ریاست چې دغه کوم نوی اقدام کړی دی، که څه هم تر څنګ به یعنی مشکلات او ستونزې ولري، ولې د ځینو خلکو دپاره به یو څه اسانتیا وي، نو دغه پروسه چې اوس په حضوري ډول باندې نو د ځینو خلکو دپاره به ګټوره وي، خو په دې شرط باندې که چېرته دغه پروسه په شفاف ډول باندې مخته وړل شي او دغه د واسطه بازۍ او د ماما او خوریتوب مخه پکې ونیول شي.
کنیم سال شده یو نیم کالو شو چې ما نوم لیکنه کړې ده، تر اوسه راته نوبت نه دی رسېدلی. که دا ډول دوام وکړي ممکن پاسپورټ مې نور هم وځنډېږي. زه هیله لرم چې دا نوې پروسه کې پاسپورټونه په منظم ډول وویشل شي او پروسه رڼه کړي ترڅو ګډوډي رامنځته نه شي.
د کابل د ښاریان داسې مهال د کاغذي غوښتنلیکونو له لارې د پاسپورټ ویش پروسه کې د روڼتیا په اړه اندېښنه لري چې تر دې مخکې د مرکز کابل او بېلابېلو ولایتونو اوسېدونکو آزادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې د پاسپورټ اخیستلو آنلاین پروسه کې هم نوبت په پام کې نه نیول کېږي. د طالبانو د حکومت د پاسپورټ ریاست مسؤلین وایي چې په آفلاین ډول د پاسپورټونو د ویش پروسې له لارې به هره پنجشنبه د خلکو کاغذي عریضې منل کېږي او بیا به هر غوښتونکي ته یو سټیکر چې د پاسپورټ د طی مراحل نیټه پرې لیکل شوي وي ورکول کېږي او پر یاده نیټه به غوښتونکی د خپل پاسپورټ د مراحلو د طی کولو لپاره راغوښتل کېږي. تر دې مخکې د طالبانو حکومت د پاسپورټ ریاست د روان 1402 لمریز کال د تلې میاشتې په 15مه خبر ورکړی و چې په نږدې راتلونکي کې به د پاسپورټ د ویش آفلاین پروسه راپیل کړي. پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته چې ډېری خلک د دوی په خبره له بېکارۍ، بېوزلۍ او امنیتي ګواښونو ګاونډیو او بهرنیو هیوادونو ته روان دي، د پاسپورټ د اخیستلو غوښتنه هم ډېره شوې، خو یاده پروسه له تیرو نږدې دوه نیمو کلونو راهیسې تل له ستونزو سره مخ شوې.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 1921 او 25 مترو
ازادي راډیو څلورویشت ساعته. کندهار ته له پاکستان د افغان کډوالو د راستنېدو سره هممهاله د کورونو کرایې لوړې شوې دي. راستنه شوي کډوال په ښار کې د کورونو د کرایې د لوړوالي څخه شکایت کوي او د طالبانو له حکومت غواړي چې د کورونو کرایې دي وڅاري. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
تاج محمد چې شاوخوا یوه میاشت وړاندې د کندهار د سپین بولدک له لارې هیواد ته راستون سوی، اوس مهال د ښار په ختیځه څنډه کې د خپلې کورنۍ سره یو ځای په خیمه کې اوسېږي. دی وایي په کندهار ښار کې د کورونو کرایه ډېره لوړه سوې او په لوړه کرایه د کور نیول په وس کې نه دي، نو ځکه اړ دی چې اوس پر تش ډاګ واړوي.
خو د سرای کرایه باندې مو وس نه رسېږي، کرایې ګرانې دي. بس دغه تمبګانو درولي به تمبګانو کې ژوند کوو، هغه مو وس ولا کړ رسېږي. شپږ زره اووه زره افغانۍ غواړي، موږ نه لرو. په دغه دلته په دا خیمو کې اړولي دي، وروره ګزاره کوو نو څنګه کوې؟ کورونه م بچان م هم دغه لس لغړ دي، په دغه ټاټو کې هم تاوده نه دي، نه د یو بوټي بندوبست شته، نه د یو اوبو بندوبست شته. ماجد ماجد دغه دی ورور، دغه سخوار دی په لکه د پسرلي دا په لس ځکه باندې لمنځونه کوو، الکوان ته سبقان وایو، یوه طریقه نه ده سره برابره.
وروسته له هغه چې د سپین بودک له لارې د پاکستان لخوا د افغان کډوالو د شړلو لړۍ چټکه سوه، ورسره مهاله په کندهار ښار کې د کورونو کرایې تر پخوا څو برابره لوړې سوې. د حضرت الدین او عزت الله په نومونو دوه راستنه سوي کډوال د کورونو د لوړو بیو شکایت کوي او د طالبانو له حکومت د کرایو د کنټرول غوښتنه کوي. دوی د غراز د کورونو له مالکینو هم غواړي چې زړسوي وشي او د کورونو د کرایو د لوړېدو پر ځای د راستنېدونکو کډوالو لپاره کرایا کښته کړي.
د سرای د سرپناه غور مې وشي، یو بل مشکل مې حل شي، نو دوی خاتم پناه راوړله. نو دای تر اوسه پورې زموږ کوم هغه ترتیبات، هغه د سرای یو دغه چې کریا وسله هم نه لرم.
موږ د کوټې سره واوښتلو، نو موږ د داسه دا خاص دی چې د سرایو کرایې لږ سره کښته کې، اوس موږ د بل چا په سرای کې کورونا نه لرو نو زمش بای چغه مو خلسه د کرایام دای پورته دی ولکم په واسه کیږي.
پاینی وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کډوالو چارو ریاست مسولین دا ستون زمنی او د حل ډاډ ورکوي. د دغه ریاست د مشتیدن امیر مولوی نعمت الله الفتوی دوی په دیاړه د بیلابیلو ارګانونو سره مجلسونه کړي ترڅو په ښار کې د کورونو کرایې کنټرول سي.
دا پره اطمینان او ډاډ ورکول سوی دی چې موږ باید دپاره داسې کړنې په کار ناچو او دا کورونا چې څومره قیامت وي په هغه اندازه به خپلو مهاجرینو ورونو ته ورتسلیموو او د عمارت تخواسه هم دی ته دا یو وافر دی چې دا شی باید چې دا مهاجرین مجبور او د دې د مجبوري څخه غلط استفاده نه وسي.
د وروستیو معلوماتو له مخې د کندهار د سپین بولدک له لارې د اکتوبر د 24 نیټې څخه بیا د دسمبر تر وروستیو پورې 2500 کورنۍ چې شاوخوا 1400 کسان کېږي هیواد ته راستنه شوي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو 24 ساعته.
اوس به هم یو نړیواله موضوع واخلو. په داسې حال کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر منځني ختیځ ته رسیدلی، نن د لبنان پر قلمرو د اسرایلو برید په برید کې درې کسان وژل شوي دي. له بلې خوا د غزې پر تلنګ هم نن د اسرایلو حملې روانې دي. د خیریه ټولنو په وینا د اسرایلو د پوځي عملیاتو د پراخېدو له کبله سخت وضعیت رامنځته شوی دی. تفصیل د احمد تکل نه په دې راپور کې اورو.
د لبنان امنیتي چارواکو او دولتي خبري اژانس نن وویل چې د اسرایلو یوې بي پيلوټه الوتکې نن سهار د لبنان په جنوب کې پر یو موټر د توغندي برید وکړ او درې کسان یې ووژل. د حمله د اسرایلو له سرحد څخه 5 کیلومتر لرې ترسره شوې ده. یوه ورځ مخکې هم اسرایلو په یو ورته برید کې د حزب الله یو قومندان ووژه. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن هڅه کوي ټول سیمې ته د حماس او اسرایلو د جګړې د خبرېدو مخه ونیسي. هغه نن اسرایلو ته ورسید او د جګړې له پای ته رسیدو وروسته د غزې د راتلونکي په اړه له اسرایلي چارواکو سره جدي خبرې پیل کړې. ښاغلی بلینکن پرون وویل چې سعودي عربستان، اردن، قطر، متحده عربي امارات او ترکیه پر دې غور کوي چې د جګړې له پای ته رسیدو وروسته د غزې په بیا رغونه او اداره کې برخه واخلي. د غزې ډیره برخه په تیرو دریو میاشتو کې د اسرایلو د بمبارۍ په نتیجه کې ویجاړه شوې ده. نن په داسې حال کې چې له اسرایلي چارواکو سره د بلینکن خبرې روانې وي، د اسرایلو پوځ په کلابند غزه کې عملیاتو ته دوام ورکړ. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د راپور له مخې د اسرایلو درنو هوایي حملو او نښتو د کډوالو کمپونه ولرزول چې په نتیجه کې فلسطینی وګړي په یو خوندي ځای پسې ګرځیدل او د بشري مرستو د رسولو چارې له خنډ سره مخامخ شوې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو ادارې ویلي چې د غزې په مرکز او جنوب کې د اسرایلو د پوځي عملیاتو د پراخېدو له کبله سخت وضعیت رامنځته شوی دی. په ملکي تلفاتو کې زیاتوالی راغلی، په مرکزي سیمو کې بشري مرستې ځنډېدلې او دا ویره شته چې د سیمې درې لوی روغتونونه بند شي. فلسطیني حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنه یې تروریستي سازمان بولي، د اکتوبر په 8 نیټه د اسرایلو پر جنوب برید وکړ. 1200 کسان یې ووژل او له 240 زیات نورې برمته کړل. له دې برید وروسته اسرایلو د غزې پر تلنګ له هوا، ځمکه او سمندر څخه حمله پیل کړې. د حماس تر ادارې لاندې د غزې د روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د اسرایلو په حملو کې تر دې دمه له 2400 زیات کسان وژل شوي، چې له دریو دوه برخې ښځې او ماشومان دي. په دې شمېرو کې د حماس د وسلوالو او ملکي وګړو توپیر نه دی ښودل شوی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د پکتیا ولایت د څمکنۍ ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د سیمه د پکتیا او مهمه کاروباري او ګڼمیشت سیمه د خودوی لپاره د ژوند لازمي اسانتیاوي پکې نشته. دوی وایي لارې خرابې دي، تر اوسه د سیمې ته برېښنا نه ده غځېدلې، د خلکو بیکاري ډېره او د جمهوریت د وخت ځینې پروژې هم نیمګړې پاتې دي. بل طرف طالب چارواکي هم د خلکو ستونزې پر ځای بولي او کوشش کوي د دوی په خبره چې د سیمو اوسیدونکو ته امکانات برابر کړي. تفصیل د سیمې په دې
د پکتیا ولایت د څمکنیو اوسیدونکو وایي د دې سرحدي ولسوالۍ اړوند د ډېرې سیمو خلک د کار، روغتیا، پوهنې، کرنې او د ژوند په نورو برخو کې لازم اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. د دوی په وینا دا حالت د دې لامل شوی چې د خلکو ټولنیزې او اقتصادي اړتیاوې ډېرې شي او دوی د بېلابېلو ستونزو او ننګونو په شتون کې خپل ژوند پر مخ بوزي. د څمکنۍ ولسوالۍ یو اوسیدونکي روح الله مشال رویت وویل:
موږ دولت نه دا هیله ده، دا غوښتنه ده چې اندې کې خلکو ته کاروبار سیخ کړي، مخته پروژې مخې ته منظوري کړي. اوس کلینیک ته ضرورت ده، یو کې یو کلینیک ده، هغه دپاره ډاکټران دي کم دي، ځکه خلک ډېر مجبوره دي، خلک اقتصاد ته راپه ډېر ژوبلې.
د څمکنۍ ولسوالۍ شارنه او سرحدي بازار په داسې موقعیت کې دی چې د ځایي اوسیدونکو سربیره د شپږو نورو نږدې ولسوالیو اوسیدونکي هم د خپلو اړتیاو د پوره کولو لپاره ورځي. په دې ځای کې اوسمهال یو شمېر وړې کارخونې د پرزه جوړولو ماشینونه او چاپخونې هم فعالیت لري، خو څمکنیو ته تر اوسه شته وارداتي برېښنا نه ده غځول شوي. د څمکنۍ ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی محمد مسرور وایي:
په څمکنۍ ولسوالۍ کې بعضې کارخانې دي او تر څنګ یې لوی مطبعې شتون لري، نو برېښنا ډېره اهمه ده. له مسؤولو چارواکو مو غوښتنه ده چې د څمکنۍ ولسوالۍ ته د برېښنا په راوستلو کې دوی پوره پوره جدیت وکړي او دلته برېښنا راولي.
د څمکنۍ اوسیدونکي او کاروباریان په دې ځای کې د بانکي خدمتونو نشتون هم له مهمو ستونزو ګڼي. عبدالرحیم چې د څمکنۍ اوسیدونکی دی وایي:
ما سره دلته بانک وایي، ما ته په یو ځای کې یو تجار قرض راکوي، هغه وایي چې هلته لاړ شه زما په بانک او په اکاونټ کې دا پیسې واچوه، نو ما ته هم دلته رسیږي. زه چې کله ورته دا خبره وکړم چې زه په داسې یوه لره پرته سیمه کې اوسېږم چې هغلته بانک څنګه نشته، نو دغه د بانک څنګه چې ورته ووایي سړی بې اعتماده شي.
بل لوري ته ځایي چارواکي وایي د اړوندو ادارو او نړیوالو مرستندویو بنسټونو سره په همغږۍ کې د خلکو لپاره د کاري فرصتونو برابرول په لومړیتوبونو کې دي. اقتصاد رئیس مولوی محمد انور رشید وویل:
دولت په چوکاټ کې امید لرو چې ښې پروژې پکتیا ته منظور شي، او هم مشتاق سره مجلسونه کړي دي، هغوی هم وعدې کړي دي چې په مختلفو برخو کې به دی پروژې منظوروي، تطبیقوي به، تر څو پکتیا کې د بېوزلۍ د بیکاري کچه له منځه ولاړه شي او خلکو ته د کار زمینه برابره شي.
دا په داسې حال کې ده چې ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې څه باندې 9.8 میلیونه وګړي لاسنیوي ته اړتیا لري، او دوی هم د بودیجې د کمښت له امله له ټولو سره مرسته نشي کولی. د کاري فرصتونو د کمښت تر څنګ طبیعي پیښو لکه سیلابونو او وچکالۍ هم لا ډېر خلک د نورو مرستو ته اړ کړي دي. په افغانستان کې د اوسنۍ بیکارۍ تر څنګ د معلوماتو پر بنسټ هر کال نږدې 450,000 تازه بشري ځواک هم بازار ته وړاندې کیږي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښ پژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
په تخار ولایت کې زیات شمېر ښځو نجونو غالۍ اوبدلو او د لاسي صنایعو تولید ته مخه کړې ده. یو شمېر ښځو نجونو ازادي راډیو سره په خبرې کې وویل چې د طالبانو لخوا د ښځو نجونو پر وړاندې د وضع شوو محدودیتونو له امله دغه نجونې یو ښه زیړ شوي دي چې غالۍ اوبدلو، خیاطي، خامکدوزي او د لاسي صنایعو تولید ته مخه کړي، څو له دې لارې د خپلو کورنیو اقتصادي ستونزې هوارې کړي. تفصیل په دې راپور کې.
په تخار ولایت کې 350 شزو او نجونو ته د غالۍ اوبدلو زمینه برابره شوې ده. د نوموړي ولایت د صنعت او سوداګرۍ د ادارې چارواکي وایي چې پر تالقان ښار سربیره د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې 350 شزو او نجونو ته د غالۍ اوبدلو زمینه برابره شوې ده، او له همدې لارې د خپلو کورنیو لګښتونه پوره کوي. د نوموړي ادارې رئیس عبدالرحمن غزنوي ازادۍ راډیو ته وویل:
350 خانواس د پایل مرکز د تخار ولایت په کچه 350 شزیز موږ د ادارې تر نظر لاندې د غالي اوبدلو او د لاسي صنایعو د تولید په برخه کې کار او فعالیت کوي. د غالي اوبدلو 15 رسمي مرکزونه په تالوکان ښار کې فعالیت کوي، او دغه راز 15 نور مرکزونه په ځینو ولسوالیو کې موجود دي.
هغه شمیر شزی او نجونی چې اوس مهال د غالی عبدلو په برخه کې کار کوي، هغوی وایي د شزو پر تعلیم او کار کولو د محدودیتونو وضع کېدو له امله دوی اړ شوي چې غالی عبدلو او د لاسي صنایعو تولید ته مخه کړي. 25 کلنه حدیثه چې د تخار مرکز په تالقان ښار کې د غالی عبدلو په یو مرکز کې کار کوي، هغه آزادۍ راډیو ته وویل:
ما از امارت اسلامي میخوایم کې کار در شو.
موږ له اسلامي امارت څخه غوښتنه کوو چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي، او دغه راز د شریعت په چوکاټ کې ښځو ته په دولتي ادارو کې د کار کولو زمینه برابره کړي، څو ښځې اقتصادي خپلواکي ولري.
دوی د طالبانو پر سرپرست حکومت غږ کوي چې تحصیل یافته ښځو او نجونو ته په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د کار کولو اجازه ورکړي. د تالقان ښار یوه بله اوسیدونکې شبنم محمدی وایي:
کاروبار همچنان در بیرون است، چون امارت اجازه کار برای خانمها نمیده. زمینش
ما د لیسانس تر کچې تحصیل کړی، خو د ښځو پر تعلیم او تحصیل او په کار کولو بندیز لګول شوی. نو موږ اړ شو چې غالی عبدلو ته مخه کړو، څو د خپلو کورنیو اقتصادي ستونزې هوارې کړو.
د نوموړي ولایت د انګې قلعه ولسوالۍ یوه اوسیدونکې مرسل عزیزي هم ورته خبره کوي:
از امارت اسلامي خواهشمندیم که تا کارخانه های زیاد.
موږ له اسلامي امارت څخه غوښتنه کوو چې له صنعتکار ښځو سره د امکاناتو مرسته وکړي، او دغه راز له موږ سره دې د بازارموندنې په برخه کې مرسته وکړي، څو موږ نورو ښځو ته هم د کار زمینه برابره کړو.
په تخار کې د غالی عبدالله او د لاسي صنایعو د تولید د یو مرکز مسؤول حامد قرلوق وایي: پر ښځو د وضع شوو محدودیتونو له امله په یاد ولایت کې زیات شمېر ښځو غالی عبدالله او د لاسي صنایعو تولید ته مخه کړې ده.
بازار نداره و ما یې انتقال میتیم به نمایشگاه.
موږ په دې مرکز کې د غالی عبدالله تر څنګ ډول ډول جامې، شالونه، دسملونه، چفنې او داسې نور توکي تولیدو، خو زموږ لویه ستونزه د بازار نشتوالی دی. بازارونه پیکادی او زموږ تولیدات په ګودامونو کې پراته دي.
د دغو صنعتکار نجونو او ښځو په خبره، په هیواد کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازو تړل کېدو تر څنګ په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز لګول دا هغه لاملونه دي چې زیات شمېر نجونو او ښځو د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو له امله غالی عبدلو او د لاسي صنایعو تولید ته مخه کړې ده.
تاسو له پیغامونو
کنده د ولایت میوند ولسوالی څخه خبره کوم. وروره دلته موږ په میوند ولسوالی کې د بیل معروف والا سجر فازاب ار اوراز یو موږ یو د لسم واری چې هم بنجانی هم د دکانو سزغلی اقتصادي توانونه مالی توانونه ټوله به خدای را رسولی دي. ار اوراز مو کشي، ار اوراز مو بیا، ار اوراز مو بیا، یو اوراز نه د خدای او د قران په لاس باندې زموږ ژغ ولې د مشران نه اوري. که ورته وایي چې مشران ته وایي دلته دونه څوک نه سوای، دا موږ ګسره دغه سي جاری کړی دي، خلکو ته پروا نه کوي. اوس یې راته وویل چې لوی محکمې ته معرفي کوو د خدای او د قران په لاس باندې، ولې داسې زموږ سره کیږي؟ موږ کومه ګناه کړې ده؟ ار اوراز یو موږ یو بندیخانه ده، ار اوراز موږ یو ټکول دی، ول دی ټکول دی، بی عزت کول دی د خدای او د قران په لاس باندې. دغه مشرانو ته وایم چې د خدای او د قران په لاس نه کې زموږ خواته توجه وکړي، زموږ خواته یې نظر راواچوي، هیڅ زموږ پښتنه وکړي. ولې داسې ناسیاس، ولې داسې بدایاس؟ سات سم دی نه مو وروره د خدای ور پی پیدا کیږي، وژ تج ناس یو لا دغه مولا لږ دی چې لا پاتسو د جرم مسله سول. ار اوراز موږ غلی، ار اوراز موږ غلی، ار اوراز بنیانی، ار اوراز بی عزت کی د خدای او د قران په لاس باندې توام چې دا غوروره د مشران ته موږ ژغ ورسوه.
السلام علیکم، زه د هلمند واشیر ولسوالۍ څخه دا پیغام پریږدم. زما پیغام د مرستو په اړه دی. دا کمې مرستې چې راځي ټوله پر خانانو تقسیمېږي، خوار او غریب ته هېڅ شی هم نه ورکوي، ټوله خانانو ته ورکول کېږي. وروره یا دا د بندې کې او یا دې نو خوار او غریب باندې وویشي.
موږ بایومتریک د سکرانوس جوړولی، یا لاسرسۍ نه سورته کولی، سیمي کارټونه مو دغسې پر یو کاغذي د سکر راستل دي. اوس د افغان بسیم شبکې ویل دي چې سیمي کارټونه به راجستروي، نو موږ لاسرسۍ نه سورته کوی، ستړي خلک یو، کار مو نه دی ورته جوړ. نو یا دې موږ سره دې ته نمایندګي نږدې راوړي، یا دې د بایومتریک د سکرې جوړول راته نږدې کړي. نو هغه د سکرې ډېر سره کمې دي، نو زموږ سره دې کومک یا مرسته وکړي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د د پښتو د خبري خبرونې دویمه نیمه تر ورسېدو په دویمه نیمه کې درته د آزاد رادیو 25 دقیقې بس لرو خو تر هغه وړاندې ورزو د دې سات خبرونه ته د جرمنی حکومت وای په 2023 کال کې د زرګونو افغانانو په ګډون شاوخوا 360,000 بهرنیانو په دې هیواد کې سیاسي پناه غوښتې ده. د هغو معلوماتو له مخې چې پرون د جرمني د مهاجرینو او کډوالو د ادارې لخوا خپرل شو، له 2018 کال راهیسې د سیاسي پناه په غوښتنلیکونو کې د لومړي ځل لپاره تېر کال ډېر زیاتوالی راغلی دی چې د 2023 کال پرتله 50% زیاتوالی ښیي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې تر ټولو زیات غوښتنلیکونه لومړی د سوریه، دویم د ترکیه او دریم د افغانستان د وګړو. د افغانستان کرکټ بورډ د هیواد په دریو لوبغاړو لګیدلې بندیزونه لرې کړل. کرکټ بورډ تېر شپه ناوخته په یو بیان کې ویل هغه بندیزونه چې پر مجیب الرحمن، نوین الحق او فضل حق فاروقي لګول شوي وو د موظفې کمیټې له ارزونو وروسته تعدیل شول. بیان زیاتوي چې د نوې پریکړې په اساس د لوبغاړو ته به د ملي لوبډلې مرکزي قراردادونه ورکړل شي او دوی ته به اجازه ورکړل شي چې په سوداګریز لیګونو کې ولوبېږي. روسي چارواکي وایي چې د اوکراین سره پر پوله په بلګروت ښار کې د اوکراین له لوري د راکټي حملو په نتیجه کې درې کسان ټپیان شوي دي. د بلګروت والي نن پر خپل ټلګرام دا خبره کړې ده. د هغه په خبره چې د روسي د هوایي مدافع ځواک تېر شپه ناوخته له سوي اهداف وشتل او نسکورې کړل. اوکراینی چارواکو سمدستي په دې اړه څه تبصره نه ده کړې. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلنکن د منځني ختیځ هیوادونو ته د سفر په ترڅ کې وویل چې د دغو هیوادونو مشران کلک اراده لري چې په سیمه کې د اسرایلو د ماز د سختري زیاتې ترمنځ د جګړې د خبرېدو مخه ونیسي. غلی بلنکن دا خبره په سعودي عربستان کې پرون خبري اعلان وته کړې ده.
دو خبرې دی، یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
سلامونه او درناوی. 25 دقیقې بحث ته مو زه صفی الله ستانکزی ښه راغلاست وایم. د پاکستان د جمعیت علماء اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل رحمان په کابل کې د طالبانو له لوړ پوړو چارواکو سره لیدلی. هغه کابل ته پرسیدو یک شنبه د طالبانو د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر او د کابینې له ځینو غړیو سره ولیدل. دوشنبه په ارګ کې له رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند سره لیدلی او مفصلې خبرې هم ورسره کړې دي. ارګ مڼې لیکلي چې په دې مجلس کې ملا محمد حسن اخوند ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې پاکستان ته کوم ګواښ نه پیښیږي. هغه په عین حال کې له پاکستان څخه غوښتي چې د افغان کډوالو په وړاندې د ده پټکو ظالمانه چلند ودروي، ځکه د ستونزو د حل پر ځای دغه مسله لا مخالفتونه او بدبینۍ رامنځته کوي. په جواب کې د ارګ په بیان کې د مولانا فضل رحمان په حواله باندې راغلي چې دای د کډوالو د ایستلو پریکړه غندي او ویلي چې د ګوند جمعیت علماء اسلام فی غړو هم خپل مخالفت په دې مورد باندې ښوولی دی. مولانا فضل رحمان ویلي د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستونزو د هواري لپاره هڅې کوي. مولانا فضل رحمان په داسې حال کې کابل ته تللی او ټینګار یې کړی دی چې د افغانستان او پاکستان د ستونزو د هواري لپاره به خپل د خبره مثبت رول ولوبوي چې پاکستان او افغانستان اړیکې په دې وروستیو کې ترینګلې شوي دي. په تېره بیا چې په پاکستان کې په بېلابېلو بریدونو کې د پاکستان چارواکو هغه وسلوال پړبللی دي چې د دوی په خبره د افغانستان له خاورې دغه بریدونه پلان او ترسره کوي، خو طالبانو تل په دغسې بریدونو کې خپله ښکېلتیا یا د افغانستان ښکېلتیا رد کړې ده او ویلي دي چې چاته اجازه نه ورکوي د افغانستان له خاورې پاکستان یا بل هیواد ته ګواښ پیښ کړي. مولانا فضل رحمان کابل ته تر سفر مخکې ویلي و چې له ټولو پاکستاني واکمنو چارواکو سره لیدلي او د هغوی پیغامونه او دریځونه به د طالبانو لوري ته ورانتقالوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقی هم ویلي دي چې هیله ده د مولانا فضل رحمان سفر اغیزمن تمام شي او خپل پیغامونه چې د پاکستان لوري راوړي طالب مشرانو ته ورسوي او له دې ځای به هم پیغامونه او دریځونه بیرته پاکستان ته ور انتقال کړي. د په همدې مورد باندې د لا زیات بحث لپاره موږ د سیاسي پوزي چارو شنونکي او د جمهوري نظام پر مال د کورونا چارو وزارت د استخباراتو عمومي رئیس ښاغلی جنرال نعمت الله جلیلی او د سیاسي چارو شنونکي ښاغلی نثار احمد شیرزای را مېلمانه کړي دي. دواړو ته ښه راغلاست وایم.
جنرال سیب جلیلی، مولانا فضل الرحمن نن په کابل کې د طالبانو له رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند سره وکتل. ظاهرا د ارګ په خبر پاڼه کې د ملا حسن اخوند خبرې راخستل شوې دي چې څنګه مې چې وویل د ګواښ د نه پېښېدو مسله یې مطرح کړې. دغه مهم ټکی دا و او همدارنګه د مهاجرینو په مورد باندې هم طالبانو کلک دریځ وړاندې کړی دی. لومړی د همدې لیدنو د محتوا په اړه باندې له تاسو غواړم چې په څه ډول فضا کې به ترسره شوي وي، هغه څه چې مولانا تمه درلوده هغسې و که نه د طالبانو دریځ متفاوته و تر پخوا هغو؟
قدرمن سنک زه سوي چرته را کول. لومړی تاسو ته ستاسو ټولو همکارانو ستاسو د ښکلې راډیو له لارې تاسو ته او ستاسو ټولې اوزمونږ تاسو ټول هېوادوالو ته چې اورېدونکي دي او ستاسو قدرمن خدمت ته سلامونه وړاندې کوم. پله سلامونه به زما زما او په دې له چې روغ جوړ او خوشحاله شي. قدرمن سنک زه ما هم دا خبرونه واورېدل او هم څېړم او هم یې ګورم چې د پاکستان نه راغلی هیئت د مولانا فضل الرحمن په مشرتوب باندې کابل ته راغلی دی او د طالب چارواکو سره یې لیدلی او کتلی هم دي. د زما په هند باندې قدرمن سنک زه صاحب زه راځئ چې اول دا وګورو چې طالبان یو ځل بیا هم دا ثابته کړي چې د ښې حکومتدارۍ چارې او واقعې درک نه شي کولی او د ښه نظام دپاره هغسې یو سیستماتیک او ډیپلوماتیک سیستم نه لري چې د دوه اړیکو د تنګلتیا دپاره هلې ځلې وکړي. یو ځل بیا د طالبانو دا حرکت دا ثابته کړه ټوله نړۍ وبله ته زموږ تاسې هېوادونه ته چې د دې یوې ډلې په بنیاد باندې واک رسېدلې دي او خپل حکومت په اصطلاح په حکومتداري چارو باندې دوی پوهېږي. دې چې که چېرته د دوو هېوادونو ستونزې حلېږي نو هلته موږ تاسې په حقوقي لحاظ باندې په ډیپلوماتیکو چارو کې وزارتخانې لرو، نورې سیاسي شنونکې شته چې هغوی باید دا دوو هېوادونو ستونزې په سیاسي او په نورو مسایلو باندې سره حل کړي او هغه سره ډېره کړي. مګر د یو ګوند په بنیاد باندې یو شخص یا یوه ډله راځي، د یو شخص راځي د یوې ډلې په نامه د یو په استازیتوب باندې د دوو هېوادونو د ترنګلتیا او د ستونزو د هوارېدو لپاره لرې کړي دا فکر کوم د یو حزبي او د یو هم د یو تنظیم مسله ده. مګر که چېرته د خپله د مولانا فضل الرحمن له خولې چې موږ تاسې واورېدو په مطبوعاتو په میډیا کې هم راغلی څو ټکي ته باید اشاره وکړو. اول دا چې قدرمن سنکزی صاحب د قندهار د وحید تلل د پاکستان ته او د وط خارجه وزارت سره د لیدنې دا هم په خپله د ډیپلوماتیک او سیستماتیکو خلاف د چارو یو حرکت چې وي، یعنی شخص یو کس دی داسې یو پاس د یو هېواد په استازیتوب نه بلکې خپل د شخصي لخوا نه ځي. اول ده د پاکستان د حکومت او د خارجه وزارت یا د بهرنیو چارو د وزارت د استازي سره وي. دا هغه مسایل دي چې دا فکر کوم چې دا یو شخصي او ګروهي او د یو سیاسي ډلې لخوا نه سازمان شوی او رامنځته شوی یو طرحه ده چې دوی رامنځته کوي. مګر د فضل الرحمن راتک کابل ته او په هر کې د مهر چارواکو سره د لیدنو کتنو څو نقطې ته څو کرښې خبرو ته زه چې متوجه شو قدرمن انسانک ځای سي چې هغه د مولانا فضل الرحمن خبرې چې دی ویل دی چې د افغانستان د اشغال په مد بریا او فتح چې د طالبانو د واک ته د رارسېدو د بریا هغې ته مبارکي ویلې ده. دا یو لویه فتح بللې او دی هم ویلې دی چې د ټول اسلامي حکومت د اسلامي هېوادونو په نظامونو کې هم باید خپل حرکات مثبت اثرات ولوبوي. دا په خپل یوه خبره ځان سره په خپله لري نو که چېرته فضل الرحمن یقینا دې ته فتحه وایي او زاجي به طالبانو نه شکریه ادا کړي او دا لویه فتحه ګڼي نو بیا په فضل پاکستان خو په خپله اجراه دی پاکستان که په خپله هغه د اشغالي ډلې چې پرون په افغانستان کې نه هم پوځي او هم سیاسي رول لري ولې خپل هېواد دپاره مبارکي نه ده دپاره هلې ځلې نه کوي. درېیمه خبره یې دغه قدرمن سنکزی صاحب چې د نجونو او د ښځو د بندیزونو او د مکتبونو او د مدرسو د ښوونځیو د بندېدو دپاره وایي چې دا د افغانستان هغې ته چې څنګه خبرونه کې راغلي چې د دې هرکلی کړی دی او د دې په ځای باندې چې نړیوال د افغانستان د ښځو او د نجونو د مکتبونو د بندېدو ملاتړ خبرې کوي باید په فلسطین مسلې باندې تمرکز وکړي. نو آیا کچیر د د یو اسلامي ګوند مشرتوب د مشرتابه په توګه باندې دا ولې په خپل هیواد کې دا شی نه رامنځته کوي چې د پاکستان حکومت هم دې ته ورسېږي چې راځي د په موضوع کې دې د خو
مننه کوم جنرال صاحب هم دې مورد باندې به وروسته بیا پوښتنه ولرو، خو اوس به ښاغلی شیرزی ته هم وخت ورکړو چې په لاین کې پاتې دی. ښاغلی شیرزی، مولانا فضل الرحمن خو کابل ته ورسېد، هلته یې له لوړپوړو طالب چارواکو سره کتلي دي. دوی دغه د لیدنو محتوا به تاسو ارزولي تر دې دمه پورې، په دې اړه باندې خپل شننه په اول کې ووایي.
سلامونه اونې کېلې تاسو ته، قدرمن میلمه ته، همکار ته، افریقي همکارانو ته، او درنو محترم اوریدونکو ته. اوه مولانا فضل الرحمن چې راغلی د افغانستان ته، مولانا فضل الرحمن اول موږ دا په ګوته کړو چې د پاکستان خارجي سیاست د استخباراتو او د فوجیانو په اختیار کې ده، او دغه سیاسي دغه خارجي سیاست د لوی استخباراتونو لخوا هغوی ته ورکول کېږي، او فوجیان او استخباراتیان په پاکستان کې دوی زده کوونکي ده. د دې ملکی خلک، ملکی حکومت په سیاست، خارجي سیاست کې دومره ونډه نه لري. نو مولانا فضل الرحمن چې د یو ډلې، یو ګروپ، یو حزب مشري لري، دا په خپل په پاکستان کې دومره د اهمیت وړ سره هم نه ده. اوس کوم محبوبیت چې مخکې درلوده، اوس هغه محبوبیت هم لري. نو د دې سفر د دوی راتګ افغانستان ته خوشي ده. یو مدرسې تعلقات طالبان دوی سره لري، یو مېلمستیا په صفت راغلی دی، او هغه یو خوشی لیدلی ده چې د افغانستان د شخړو په ګټه نه خوري. او موږ دا هیر نه کړو چې د طالبان او پاکستان، یا د طالبان او د ایسای ترمنځ دوستي او همغږي دا دوامداره ده. دغه کوم طرفان چې دوی مخکې اچولی ده، دا د دې په خاطر ده چې د طالبانو د واکمنۍ نه مخکې یو ډلې داسې خبرې وو چې طالبان د هندوستان په خلاف استعمالیږي، او گویا چې طالبان پاکستان هڅه کوي دغه طالبان د هند په خلاف استعمال شي. دغه تاپه د لرې کولو په خاطر دوی یو طرفان دا شولی ده چې ګواښ د طالبان او پاکستان ترمنځ اوس دښمني ده. دا ټوله دنیا په دې پوهېږي چې د طالبان واک اوس هم په ایسای او پاکستان په لاس کې ده. دا سی یو د کوم پیسې چې مصرفيږي د سفرونو په خاطر، یا کوم ورځ یې چې دا یو بیګته ده د افغانستان د لپاره. دنیا په دې پوهېږي چې مولانا فضل الرحمن دغه کوم موقف نه ده چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ که کوم شخړه وي، کوم مشکلات وي، د دې حل لپاره دا کوم مثبت رول ولوبوي. نو هڅه یو خاوې اچول دی د پاکستان په خلکو د سترګو باندې، او د افغانستان د خلکو په سترګو باندې، او خلک هم پوهېږي داسې دام راغلی ده. دا د افغانستان خلک هم نور هم تشویشونه زیاتوي چې دا هغه مولانا فضل الرحمن ده چې د دې په فتواګانو کې ډېر د افغانستان خلک وژل شوی ده. ډېر تباهي راغلی په افغانستان کې کله چې امریکا د هماغه لارې نه راتله افغانستان ته، او ځان د طالبانو یو سخت حامی و. هغه وخت دا خاموشه و. دا هغه مولانا فضل الرحمن ده چې ویله افغانستان کې جهاد فرض او پاکستان کې فرض نه ده. دا هماغه فضل الرحمن ده چې د طالبانو چې واکمن شوی ده په افغانستان کې، دوی ته پته وایي، او د طالبان د تاریخ طالبان په خلاف دی اوس هم هلې ځلې شي. نو که اسلام ده، که اسلامي ګوند ده، خو اسلام دپاره په خپله پاکستان دپاره هم هلې ځلې وکړي. دا هغه مخوره ملایان ده، هغه استخباراتي ملایان ده چې د استخباراتو په حشره حرکت کوي. اوس هم چې راغلی ده، د دې تشویشونه زیات دي. پی 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 او د نور شخړه نه ده. هلته پاکستان کې د بلوچستان خلک خپل ازادي دپاره هغوی هلې ځلې کوي. د بلوچ مشرانو شتون لري په افغانستان، دوی دپاره راغلی ده چې طالبان سره خبرې کړي. او پی 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 هم پوهېږي چې ټول خلک پوهېږي چې پی 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 هم د ایسای په واک کې ده، او طالبان هم د ایسای په واک کې ده. او دغه کوم خبرې د اختلافات هم چې د رسنۍ لخوا ویل کېږي، دا هم یو ساختګي ده، یو لوبه ده د طالبانو او د پاکستان استخباراتو سره.
مننه شیرزی صاحب. ښاغلی جلیلی، ظاهرا خود ټی ټی پی موضوع ډیره په دغه خبرو کې چې راغلی ده، خصوصا د مولانا په خبرو کې نه دی مطرح شوی تر اوسه، مګر مخکې ویل شوی او خپل مولانا ویلی او مکتب مرکه کې چې دا به زمینی دغه مسله یادوي، مګر د پاکستان حکومت او وزارت خارجه او پاوز ټول په ټي ټي پی پسې ګرځي، نور مسایل ورته حاشیه کې دي. هغوی د طالبانو حکومت په وار وار غوښتي چې د ټي ټي پی مشران دوی ته ورسپاري، او دا یې دریز دی چې د ټي ټي پی غړي په افغانستان کې دي. د دوی په خبره او لامغه ځای په پاکستان باندې بریدونه پلانوي، او د دوی په خبره چې د طالبانو له بیا واکمنېدو په پاکستان کې بریدونه تقریبا دوه چنده شوي دي. یعنی ډېر مسله د ټي ټي پی ګرمه ده. فکر کوي هغه پیغامونه چې د پاکستان حکومت مولانا ته ورکړي دي، مولانا په لاس هغه به مطرح کړی شي او د طالبانو چارواکو ته به یې ورسوي. دغه وروستیو محتویاتو ته په کتو چې د ارک په خبر پاڼه او د وزارت خارجي او نورو طالب حکومت په خبر پاڼو کې راغلي،
قدرمن سانگزی سے گوری ڈی ٹی پی ڈی ٹی ٹی پی یا تحریک طالبان دے پاکستان اشتن پا افغانستان کی دا خوص نگے دا خوب پدی دو لسیز کچی تیشو دا پا افغانستان پا تحریک دا آگویا تراغلی و عمال تا و سید و عمال تا خوز زائر و زائر گنو خوال دا درو تجد افغانستان او دا پاکستان تا بعضی سیم از نگتا تا که بعض والایت تکا کنار نگرخار او نورستان و پدی زائنی کدوی سر و سید و عمال تا خوز زائر گلو یقیناً مونږ تاسو دې ته وګورو د تیر دوو نظامونو د کرزي او د غني په دوره کې هم دا ډله هملته موجوده وه د پاکستان په خلاف باندې عملیات یې کړل، څو سوداري د پاکستاني آیاتو لخوا ډلې لخوا نه دي حکومتي په چارو کې دوی دغه د افغانستان د دوو دورو د حکومتونو د مشرتابۍ سره په دې هکله باندې ډېرې خبرې او ژورې کتنې لیدنې سره تدبي مګر هغوی ونه توانېد چې دغه ستونزه د پاکستان
مننه کوم. ښاغلی شیرزا، یو خو هغه بیانونه دي چې رسنیو ته راځي او په سیاستونو تګلارو په خپل منځي اړیکو او اوس چې دغه د کډوالو مسله هم ډیره مهمه ده په دې مورد باندې شوي دي، فکر کوي واقعا د ټي ټي پی مسله هغه څه چې د پاکستان حکومت ته مهمه ده په لومړیتوب کې قرار لري، هغه به په بحثونو کې یاد شوي په جدي شکل باندې که څنګه؟
د ټي ټي پی مسله یو استخباراتي کوډ پایس دلته استعمالیږي. زه په دې باور یم چې ټي ټي پی د آی اس آی په کنټرول کې ده. د ټي ټي پی مشران د لاس لاندې خلک لوي کوي، مشران آی اس آی دوسته ده، آی اس آی سره رابطه لري، د آی اس آی په اشاره اوس هم کار کوي. خو د پاکستان اصلي ستونزه افغانستان او طالبان سره بل شی ده. د پاکستان د نن ورځې د پښتون تحفظ فعالیت کې د بلوچانو جنبش فعالیت کی، جو بلوچان اور جو پختون تھا کو جین مشران طالبان سره خراب تلوی او سے جو بلوچان اور مشران پر جو طالبان کا اختیار کیدا او دی کے پترفداری د افغانستان پر دلنا دلتا سے پروگرامون لری او د پاکستان تشویش هم دا د بلوچان او د پختون تھا کو لکوا دا نه دی تی 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 دلتا د تی 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 لومیا واستفاده کیږي. خو پاکستانیان په دې پوهېږي چې طالبان یو فعاله ډیپلوماسي دزدام لري، په ډیپلوماسي باندې نه پوهېږي. کله چې دوی د یو مشکلات لپاره د کندهار والی هلته استوي او وزیر خارجه سره ملاقات کوي، په دې باندې پوهېږي طالبان چې پاکستان په دې باندې پوهېږي چې طالبان ډیپلوماسي باندې بلد نه ده. راځه د دوی د ملګرونه چې کوم مدرسې رابطې درلوده لکه مولانا فضل دوی نه کار اخلي او دی لوګره چې مهار کی او دا
د بلوچانو مشران یا د تحفظ پښتونخوا د پښتون تحفظ کوم لیدران چې دغه طالبان سره رابطې لري یا ګواښ د پاکستان ته دوی مهار کړي. او دغه وجه ده چې دغه مولانا فضل الرحمن لیږلې ده او پاکستانیان په دې پوهېږي چې دغه یو لاره ده د ډیپلوماسي د ځانه پرته که یو کوشش ده که دوی لاسته راشي. خو زه فکر کوم چې دا هسې یو کوشش ده د پاکستانیانو لخوا او طالبان هم څه لاسته نه راوړي او دا په دې شیزونو باندې هندوستان هم سترګو باندې د دوی خاورې نه شي اچولی. هندوستان هم د دوی په سیاستونه پوهېږي، د افغانستان خلک هم پوهېږي او کوم کسان چې طالبان سره رابطې لري د بلوچان او د پښتون تحفظ هغوی هم خپل کارونه کوي او څه کوم ګټه پاکستان ته او افغانستان ته نه رسي.
بلې، مننه کوم له تاسو نه ښاغلی شیرزی. البته د ازادي راډیو په پښتو فیسبوک پاڼه په همدې مورد باندې موږ یو پوسټ هم کړی و چې ځینو کسانو د مولانا فضل الرحمن سفر او له طالب چارواکو سره د هغه د لیدنو په مورد باندې نظریات او پوښتنې لیکلي دي. البته ډاکټر احمدي په نوم لیکلي چې د طالبانو له چارواکو پوښتنه کوي چې دغه مولانا فضل الرحمن څه وخت مخکې د طالبانو له حکومته ملاتړ وکړ، خصوصا د نجونو د مکاتبو د تړل کېدو په ارتباط، او اوس څه ډول دریځ لري. بل خیال محمد درویش لیکلی پاکستان چې ترغو خپل سیاست بدل نه کړي او افغانستان ته د خپلواک هیواد په سترګو نه ګوري، دغه سفرونه ګټه نه کوي. جاوید خان لیکلی چې مولانا فضل الرحمن یو بې اختیاره سړی دی او مشکل نشي حلولی. سید ولی سیدی لیکلی د مولانا فضل الرحمن سره د امت مسلمه فکر ورسره دی، که د پاکستان که د مسلمانانو فکر ورسره وي نو افغانان د خبره چې په افغانانو باندې ولې د جهاد فتواوې صادرې کړي دي. مانان احسان لیکلی د چمن د بارډر دروازې په حساب باندې څه بحث شوی که څنګه. ځینو نورو کسانو هم کامنټونه کړي دي. البته د مولانا فضل الرحمن د سفر په ارتباط باندې کوم پوسټ مو کړی و، تاسو هم کولی شئ هغه صفحه وګورئ او د خپل نظر یا کوم پوښتنه څه وي ویلي کې چې تر هغه موږ په نورو پروګرامونو کې هم ترې استفاده وکړو. ښاغلی جنرال جلیلی، بیا به هم په همدې مسله کې تم شو، وروستی مبحث دی. د طالبانو ټول واک خو د دوی له مشر ملا ایبت الله اخندزاده سره دی چې په کندهار کې دی، نو کابل ته د مولانا فضل الرحمن سفر او بیا له طالب چارواکو سره لیدنې، که څه هم چې ځینې مسایل به پکې مطرح شوي، مګر هغه څه چې پاکستان ترې توقع لري هغه به طبعا په کندهار کې پرېکړه ورباندې کېږي، چې ټول صلاحیت هم د ملا ایبت الله اخندزاده په لاس کې دی. خصوصا د ټي ټي پي په مورد باندې که څه مسله رامنځته کېږي یا څه لوی تصمیمونه، هغه به نو د ملا ایبت الله په لاس کې وي. فکر کوي چې ملا ایبت الله سره به دا وکتلی شي مولانا فضل الرحمن؟ تر اوسه پورې خو پاکستاني چارواکو سره، خصوصا له دینی مذهبي ګوندونو مشرانو سره، مولانا فضل الرحمن ملا ایبت الله اخندزاده تر اوسه پورې د راپورونو په اساس نه دي کتلي، یعنی لیدنې محدودې دي او پاکستانیانو خصوصا له مذهبي خلکو سره ډېر کم کتلي دي. فکر کوي واقعا به د دې لیدنې زمینه برابره شي او هغه به څه دریز ولري په دې مورد؟
نو سره زه څنګه چې خبرونه موږ هم تعقیبو، خبرونه ته موږ غوږ نیولی او د سلو په اجتماعي او په ټولنیزو پاڼو کې اجنډا کې د سفر او د دې فضل الرحمن د سفر په اړه باندې یو خبره پکې دا و چې دا وزیر کندهار ته د اصلاح باندې په اصلاح د طالبانو د مشرتابه سره په کندهار کې ګوري، چې هغه ملا ایبت الله خبره چې ملا ایبت الله به موجود وي که به موجود نه وي، یا به شتون ولري که نشتون، هغه بېله بحث ده، بېله خبره او بېل بحث دی. په پروګرام کې دا دی چې کندهار ته ځي او د هغې له مشرتابه سره ګوري، مګر زه بیا هم فکر نه کوم که هم ګوري او هغه هم هلته وي او دوی سره هم ګوري، نو بیا هم د افغانستان او د پاکستان په سیاسي چارو کې کوم خاص بدلون نه راځي. کله چې پاکستان اوس مهال حالت کې سمې دی چې ټول واک او ټول چارې سنبالونکي پاکستان دی، او په هر حال کې چې وګوري هم په سیاسي چارو کې هم په استخباراتي چارو کې واک دی پاکستان دی، هغه سره د هغې کنټرول دی، هغوی وخت هم دریځونه سره تمدر فقط د یو نمایش او یو منظر دی چې وړاندې کوي نورو ته، چې فضل الرحمن راغی د پاکستان او افغانستان د مهاجرینو یا د نورو سیاسي خراب حالاتو چې رامنځته شوی دی د هغې سره بیا کتنه کې غواړي یوه طرحه رامنځته کړي. مګر زه بیا هم فکر کوم چې
دا لیدنې کتنې کوم تاثیر نه لري، په دې چې د نورو د سیمې نورو هیوادونه هغوی هم خپل اغېز لري. د ایران اغېزه موږ نه شو کولی چې د مشر د قد د طالبانو په مشرتابه باندې چې ډېر قوي اغېز لري، چې هغوی هم خپلې ګټې لري، چې دې نه هم باید سټلي کوټنه کړي چې یوازې پاکستان نه دی چې د طالبانو په دلو په طالبان د افغانستان د طالبانو د واک او د چارو په چارو کې یوازې یو پاکستان نه شته دی. ایران قوي لاس لري او د قندهار واک د ایران د افغانستان باندې دی. څنګه چې ایران غواړي هغه هم باید له استخباراتي نهادونو سره باید شاید ورنه ورتول شي. دا یو سالو موضوع ده چې هر رقم چې د سیمې هیوادونه او د افغانستان د ګاونډیو هیوادونه د خپل د سیاسي او نظامي او استخباراتي او خپل د ستراتیژیکو اهدافو موخو لپاره طالبانو څنګه ګټه اخلي، دوی به هماغه رقم چلوي تر څو چې هغوی خپلې ګټې په اوسني حال کې سره رامنځته کړي. مخکې دا خبره وکړه قدمه شي تاسو دا خبره خبره وکړه چې دا اسیا او نمایش او دا یو سناریو وي جوړې.
مننه کوم ښاغلی جنرال جلیلی. آخري پوښتنه له تاسو ښاغلی شیرزای هم دغه چې په کندهار کې د طالبانو د تصمیم اصلي مرجع خو هلته ده، ټول واکونه مالته دي. فکر کوئ چې مولانا فضل الرحمن به وکتلی شي په دې سر بیره چې تر اوسه پورې پاکستاني مذهبي مشرانو سره دوی نه دي کتلي، یعنی ملای بتولا، او هغه پیغام چې در اوړی دی او د پاکستان حکومت یې غواړي ترې
څنګه زه دې خو دا د ورځ کال او په دنیا شو شو چې ټول دنیا او یو افغانستان خلک وي او د طالبانو د مشران لپاره سمه کې خلک پوښتنه کوي چې ملای بتلا شتون لري تاسو مو ملای بتلا لیدلې دي د طالبانو مشران د دغه سوال نه ځان تیر باسي. ملای بتلا په نوم څوک نشته، دا یو استخباراتي کوډ د هغه بارنه افسران د ایسای افسران د اوبل د طالبانو راتګ نه رئیس ټول د افغانستان واک د طالبانو پر د پاکستانیانو په لاس کې ده. ما هر کله په رسانو کې ویلي ده چې اوس د افغانستان هر هغه مخکنی حرب نشته، د کابل سیند دویم منزل هلته د پاکستان ایسای افسران ده او برنۍ افسران ده، د افغانستان هر یو د افغانستان حکومت لري هغه ځای نه کنټرول کیږي. دا یو هڅه خبره ده، یوازې د خلکو پر سترګو خاورې وهل ده. نو کدا لار چې پاک قندهار ته او کدا ملای بتلا شتون وی دو بلاسانی مخترازی دو یو دو خبرې دي. مهمه خبره دا ده چې د دغه سفرونو هدف څه ده. دغه طالبانو په دې نظام په دې باندې دا چې دوی پاکستانیان دي، پاکستان دوی د هند په خلاف استعمالي په دغه سفرونو او دغه په نومونه چې دوی پاکستان سره اختلافات لري او اختلافاتو علاوه د پارادی علی دلی کې دوی کوشش کوي چې دغه کوم تاپه چې طالبانو وهل شوی وو چې د هند په خلاف استعمال شي، دغه د هند غولولو لپاره د هڅې را روان ده چې د هند اعتماد په طالبانو باندې زیات شي. او ویل دغه فکر وکړي چې رښتیا طالبان پاکستان سره اوس اختلافات پیدا کړی ده او دغه مولانا فضل الرحمن چې یو نوموړی سړی ده دا راغلی ده دغه شخړو د حلولو دپاره او هند وغولوي او طالبان او هندوستان دوی ځان سره نږدې شي او دغه کوم به ندې نه وروسته چې پروګرامونه ده بیا په منطقه کې او په هندوستان باندې پاکستان د دغه طالبانو په ذریعه استعمال کړي او په خپله مقصد رسېږي. اصلي هدف همدغه سیم په رسانۍ کې او دغه اختلافونه سلیمان ویل کېږي او په رسانۍ کې راځي او دوی کوشش کوي سفرونه کوي. اصلي هدف دا ده چې هندوستان طالبان سره نږدې کړي او د خپل نورو وروسته برنامو لپاره ځان آباده کړي. دوی نه وروسته نور څه نشته او نه کوم اختلاف ده. طالبان هم اوس د طالبان وخت پاکستان ایسای په لاس کې ده، په لاس کې د طالبان مشرانملای بتلا خو نشته کوم د ایسای افسر ده. ملای بتلا نوم یو کود استخباراتي کود په حساب استعمالیږي او کوم ملای بتلا شتون لري.
مننه. اگر چې ذبیح الله مجاهد ویلی دی چې د دوی مشر نه غواړي په شرعي لحاظ باندې چې د عکس یا ویډیو څخه خبره شي، په هر صورت ډیره مننه کوم چې په دغه 25 دقیقې بحث کې موږ سره ګډون وکړ. اوریدونکو له تاسو مننه چې دغه پروګرام مو اورید.
اگر می خواهید در مورد وضعیت منطقه خود صحبت کنید، می توانید به شماره تلفن های رادیو آزادی که صدای شما را به شکل اتومات ثبت می کند تلفن نمایید. به خاطر ثبت پیام های دری 00420221 1238 تکرار می نمایم 0042-21-12-41-38 و برای ثبت پیام ها به زبان پشتو 0042-21-12-41-15 تکرار می نمایم 0042-21-12-41-15